افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یوه برخه جوړوي. نن جمعه ده، د وریا حمل څلرمه، د مارچ څلرویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د فنلند مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هېواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبې په شپه یې 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولی دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی یې هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هېوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د آمو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پکتیانی وایي چې د پاکستان پر وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږ کال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوالو ځوابو دغه برخه کړي.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د سږ کال د فبروري میاشتې تر 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپله لومړۍ شداوره مسابقه وکړي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې زموږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده.
افغانستان کې د مځکې پر سر د اوبو کموالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
پخوا د کاسې په اوبېدلې اوس هغه کاسه وچه سوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د ګرموسه کاره.
د خپرونې په وروستیو شېبو کې اساسي او بشري حقوق پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت چاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نشتوالي د پیلیدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراس ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ومومي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو بار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تاکل سوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزونکي رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبی ترسره کیږي. د نمخې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبی ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د مونږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروری دي د افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرفنا لوغور پوره پوره خواري کړی دا د روزون کور سره خواري کړی دا او ان شاء الله پوره مطمئن یم چې ډېری یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه تر سره کی.
احمد صاحب، چیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پای پورې له پاکستان سره لوبه کړې دا او خو بایللې ده. د حقیقت په کاتو چې تیرې مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به د مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 1500 لوبي وي او که 1000 لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 1500 لوبي وي چې تر اخیری اور پورې رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پورې رسیدلې دي. نو دا یو ډېر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په شل اوریزو کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي به کې دي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګورئ په پاکستان کې همدغه لوبغاړو سره دوی په پی ایس ایل کې دوی لوبې ترسره کړلې، هغه تجربې هلته هغه هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د مونږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم ځای کې د مونږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوي چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشتا او رضوان نشتا او یا محارس روپ او دغه سی نور. خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښه لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وږي تر څو را روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیاره کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنا دا نه ده چې دغه لوبډله کمزوري ده. ما مخکې مې ویلې چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډله ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترینه لوبډله ده او د مونږ کار او دا چې هر یو لوب چې مونږ په نړیواله سطح باندې کوو هغه ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبلړۍ لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان یې کوربتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شل اوریزه سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په شپږویشتمه او اتویشتمه نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډل مشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ یې د دې لوبلړۍ لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډلۍ دې سیالیو لوبولو ته ډېره لیواله ده او ښه نتیجه هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمدزی زیاتوي
سیال لوبډله سره به مونږ پوره پوره کوشش به مونږ دغه چې ډېر په سوچ او فکر سره میدان ته ورڅرګنده شو او پوره ریسپیکټ ورته وکړو میدان کې. ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به د اپوزیشن په سترګه باندې وګورو او دا سوچ باندې کوو چې دغه ټیم بیا اکثره خلکو سره به دغه سوال به وي چې دغه داسې ټیم یې جوړ کړو چې په دې کې غټ غټ نومونه اسپیشل اوریز کرکټ کې هر یو لوبډله هر یو لوبډله ته ماته ورکولی شي. او بیا د پاکستان دغه اوسنی لوبډله که تاسې وګورئ هغه د پی سي ایل هغه کریم لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی ده. نو پاکستان لوبډله داسې اسانه لوبډله نه ده. د دې لپاره به ډېر محنت او ډېر خواري به ورته کول غواړي. نو زموږ به هم دغه کوشش وي چې یو ښه نتیجې سره له میدان څخه بهر وو.
دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې تازه یو ځای شوي روزونکي حمید حسن بیا د خپلې لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپ اچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټې اخیستنې سره باید د توپ وهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته موږ ته نه دي په کار چې ډېر زیات سپینینګ داسې سپینرانو دپاره خامخا داسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي، ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپینینګ اټیک ډېر ښه ده او وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې موږ باید تیز بالینګ دپاره سي. هلته د پاکستان تیز بالینګ له موږ نه ډېر ښه ده. موږ باید د بیټینګ میچ وکړو پاکستان سره. که چیرته موږ د بیټینګ میچ کوو او موږ بیټینګ ښه کوو نو موږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوالې رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې، خو اکثره لوبې چې ترسره شوې دي په وروستیو اورونو کې افغان لوبډلې لاسه ورکړې دي.
پرونه مرکه او اوریدونکو
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سشکل د فبروري 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مرسیوي. د اوچا په وینا ډیر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مرسیوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات لسمت سروان
د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 1800 شپږ اتیا تنه افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون جمعه پر خپلې پاڼه خپور کړ هم دا راز ویلي د سشکال د فبروري تر 28مې پورې په افغانستان کې 209000 تنه په کووید 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنځشنبه ماښام پورې په درست نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 5 میلیونه او اتلکه نه اویا زره 500 او اویا تنه مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړی پورې څه باندې 201 شپېته میلیون تنه رغېدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 155 راز راز طبي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 95 زره تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 شزیوي د کووېډ 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنۍ سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځ واکې د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونه د فبروري په میاشت کې 2,800,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. او چا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووېډ 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځ واکې د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د مځکې پر مخ د اوبو بې ساري کموالی خلک لګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې سیوي یا یو اوبه کمی سیوي چې پخوا به خلکو د تشراک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د مځکې سر کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دای وای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخه شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. د داګر د کلی لا مخشد درسته او مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د فخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسن وڅ سوله وس هغه وبرواني او مو وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچی دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسی زو راهیس پکې او روانې وي.
سراج والی چې دغه بند ده او بنسته وای په خاصه کې او بنسته کسنګ دی رداولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت او بنسته نو بچ شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل درو پس نه مکرلې دي په وچې دودي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه شکل راایسي تر سه شکل پر 10 متر اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ سولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو له نیستې څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته د داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زوره خصي دي سبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم مس زیره او زیره پسونه پاکستان ته اوړي. هلته د کی د لوجید په غنومو په جوړو واسنه پر سیج واشد د کینست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نور هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشه نه د اوبو مثلا کانالونه کولای شي چې جوړ کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داوود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه او بیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شانته اصلا پاملرنه نه سي د دې په ځای چې دغه ادارات ود ورکړ سي. متاسفانه دغه ادارات د منځ وړي.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود چې ډک ویږي، کوکشر رود د پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډیره پر اوبه لرو او د هغه د پار سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چون چې پر دې موږ باندې هم بارونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، ان شاء الله چې ډیره پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمي دور راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملي متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واوري کچه هم شاوخوا 1 متر تر رسیدي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیک پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونه لمخې دی او خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنوي او منځنوي بندونو دی ودانولو په ګډون پلان شوی او ترڅنګ دی وبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. موسم د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د فنلند مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوستلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هوا ته کډه سیوی. د ادارې پرون پنځن به وویل د هغو افغان شوزو او جنو پاړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سیوی وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سیوی مقررات موقتی دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او جنو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتی پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولې او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبان حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی شولې. د طالبان حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سخت ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ شي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان عبد الله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او درېمه سیالي د رواني مارچ پر 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شلاوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر نونسو کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن درېمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیا رغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیا رغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. کندهار کې یو ځوان په رضاکار ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته ورسپاري. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه از موږ د کوشنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تاګ یو څه لږ معلومیږي، نو د لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوشنیان راسي دلې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لارې سره دی پهیږي دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنونو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لارې ده چې دی د داسې ښه استفاده کولای شي.
او ما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لوی ورځې ډېر ګټې ځنې اخیستې، ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې، په خوانه په دې اوس مکتب هم ځي مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو به ښه ډېر ښه استفاده
وي. په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو 3 کتابتونو نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی د استادې په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسولیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسولیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرزه، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لیږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. کوم ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غک اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمي ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سه یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سه یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صرف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خوندزي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې، د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته، او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپل زده کوونکو سره، له خپل محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی نو دغه دغه ټول او تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یوخه استاد هغه یوخه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازم دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلین نسخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کړي نو طبعا د مجازاتو سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، چوکاټ ته ور داخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته مساعده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حقی او لومړنی حقی چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه شوی که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه شوی متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قربانی ورکړي د خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي د خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي دا واقعا قهرمانان دي کزو وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه بوي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبره وي نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، خلک چار ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله په باس کې چې ناصر روحانه سوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي، ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرح ورته جوړ نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغه توهین شي، هغه ته اهانت وشي، هغه ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتر ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کورم ودان.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے